دوی په جیسوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا سات د ژوند رنګونه پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د طالبان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون خبرې غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي او دوام به ورکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له چهارشنبې تر پرون پورې په کابل کې و او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. زهرا بلوچ وویل د طالبان حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړې او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به یې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. د طالبان حکومت دا تورونه رد کړي دي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کېږي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي که چیرې ایران افغانستان ته د دایشانو اوښتو په اړه معلومات لري دوی سره دې شریک کړي. خبر پانه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه درې بجې د نهمې حوزې د تیری اډې په سیمه کې رامنځته شوې او په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسي ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د دې چارواکو په وینا په وژل شوي کې دوه ماشومان دي او د بریدونو له امله ډېر وسایل تخریب شوي دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې روسي ځواکونو شپاړس کوس توغندي او تر شلو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه بل پلان سره سم روانه ونی له اوکراین سره د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي. دریو امریکایي چارواکو پرون وویل چې په دې مرستو کې به دافع هوا توغندي، توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي. دو چارواکو چې د نوم نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کلستر مهمات نه دي شامل. د شزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دوهمه لوبه نن د جاپان او زامبیا ترمنځ وه چې جاپان 15 ګولونه وکړل او 5-0 دا مسابقه وګټله. په پام کې ده چې نن انګلستان له هیټي سره او ډنمارک له چین سره هم لوبه وکړي. استرالیا او نیوزیلند د دې نړیوال جام قربانه دي چې د سیشن بی پورس د نیوزیلند په اکلند کې پیل شو. په دې نړیوال جام کې د نړۍ 20 ملي لوبډالو په اتو ګروپونو کې برخه اخیستې ده. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدل شي او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو هغه راپورونه او خبرونه ولولئ چې د ازادي راډیو له لارې یې په څلورویشت ساعتونو کې خپرو. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د ژوند رنګونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ اوبو ته اړتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او ورځ تر بلې تر مځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومی میوی لجو بو تارتیا لری او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همداراس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهان سمدی که تاسو د ونو په ارتباط راته ووایست، کومې میوهدارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم واشخاص نصرت صاحب، د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پورې چې زه د میوه لرونکو ونو په هکله باندې ووایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږو اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري، چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کار وړ مځکه ده، چې 2.4 میلیونه چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو، یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارالی سو چې هلته نباتات وخورو، او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده، چې د دغه ساحې څخه موږ د 50 څخه تر 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو، او هغه ساحه چې زموږ للمی د 4.5 میلیونه هکتاره ده، چې په حدود 15% پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی، هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه، ورښتونه، واورې، دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی، دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري د هغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ، پاڼې نری دي، د بېلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ، د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ، پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو، یا د هغه پوښښ چې دی، هغه پنډ دی، غوړ دی، او ریشی یې مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ، د پستې دغه پاڼه داسې ډبله ده او ښه ډبل دغه لري، ډبل پاڼه یې ډبله ده او ریشی یې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډېر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللی دي، او هم د دوی د دغه په پاڼو کې داسې سوریان دي. دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي، چې دوی له دې دغه څه کې د دغه تعداد مقدار هم کم دی، نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري. اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بېلګې په توګه خورما وګوره، د خورما پاڼې ډېرې ډبلې دي او دغه لري اغزي لري، دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالۍ مقابل کې په میوه کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیات دی، بادام دی، خورما ده، عناب دی، پسته ده، انځر دی، د انګور کا موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده، هلته مزه خپله تللی یم، لیدلې مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته، داسې موږ پایه مادری ورته یا نیلی بوټي ورته یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وایي، داسې رستاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته د کو پیوان کو شخصه پیوان کو ګرافټینګ کو یا هغه ورټیګانی پرته لدی چې وبکې دا د کیږي په سبزیجاتو کې مش کولای شو چې نوم د دغه واخلو د خلطه واخلو خلطه یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالی په مقابل کې دا مقاومه ده په مثال جاتو کې مش کولای شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلی کې تر څو ورو پرې دی واده کې بیا پاس لاغه ترې سمبلی پرې په حالت استراحت کې لږ وګته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالی په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وبو باندې مشکواله سو چې دغه سپوټی چې د وچکالی په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کثم تاسو ځینې بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راتو وای چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او ډیر دی وبو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه تروان صاحب ډیر مننه سموش ته وخت راکو لومړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې یو څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
او دا مشکل وی چې موږ لدینو برخو ته خېستر کې پټ کو استرګ نه سپټولای خو بیا هم ځنی لمړی ټوب لري لکه او بو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونی نو په ټول وګړي په دې پیږي چې وو اهمیت شه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو چې هغه کم وو ته ضرورت لري دکه دې وبو ضرورت یوازې د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیرویو د صنعت ډیر برخې دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوې دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل سي هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غواړي خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمې تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بازو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګې نه سپټه ولا یا ولا درجه نه بات دا چې هغه نبات هغه ورایتی یا هغه نو د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وش پریو ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه په سرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په له بوڅه استفاده وست
تاسو ول شي کوم بوتونه باید استفاده وکړي خدا لیست مو رانه کوچه مثلا کوم بوټه مخکې په هان صاحب ځنی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هان صاحب مو چلون صاحب محترم په هان صاحب یادوري وکړ چې هغه نه باټ اکسیډن نه دی په لري استن پانی لرون چې د لکه مسمیر درخت وی غیر مسمیر درخت وی او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې ما هغه نباتات چې دغه پانی پلان وی پلان پانی لرون چې نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات چې هغه د ډیرو بو تبخیري ډیرو بو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرون چې لکه مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دغه څخه باید استفاده وسی او ما مخکې داوري وکړ چې هغه نباتات دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وسی
زموش ده دی خبرونه ملمانه دی ده کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدرز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې و نسبتاً زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډېر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولې مثلا د میوجاتو پاکله باندې، د میوو پاکله باندې باید زه داسې ووایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات ښه توافق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وایي، دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو دغه میوه څخه دی چې دغه په مقابل کې، چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدی شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې په ډېرو وروستیو کې خورما رواج شوی ده او ښه حاصل یې ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخ لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه سي توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوي. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیرې خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپله وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو دپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرحه د خورما د تجارتي باغو د جوړولو دپاره جوړ کړ، چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالي اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې، چې تا نه یوازې په هلمند په پاره وو شروع کړله. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او د هغو بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، حال دا چې موږ تیس په وطن کې په خپله د دې امکانات شته چې دا باغ ولرو. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته، دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید وسي خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوري، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بېرته صادراتو ته موږ میوې لږ ژر کراپ ورته وایي، تر څو پرې خای والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد، ځکه چې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، داسې چې تاسو وایئ چې خورما په هر راس شرایطو که وده کوی و حاصل بر کوی. دلیل داده چه البته هوا می منظور نده دی خاوری و دی و بو کمواله می منظور ده، دلیل داده چه ریشه دیر جواری زی او کسه ده؟
دلیل داده چه ده خورما که تاسو ده پانی و گرستی ده خورما پانی ده بلی دی دیر واکسی دی او ده خورما دسی ده چه ده هر پانی اغزی دیر زیاد لدی دغه اغزی داسې دی چې دغه نبات څخه دغه تبخیر چې ورته وایي دا تبخیر اندازه ډېره زیاته کمه ده. هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کموي په دې مفهوم چې دی خپل اوبه خپل په ځان کې ساتي او دی په خپله خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمې منطقي بوټی دی لکه داسې چې په عربستان سعودي و دوبۍ و قطر و په دې ځای کې هلته عربي به مکتونو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دا د جنت یو میوه ده نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید هغه ونیسي ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره خرابه وسي دغه یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وسي تر څو پورې چې دا نبات مستواس بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کمه اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام کوی بادام لرو تاسو هم د افغانستان چې درته معلومه ده چې په کوی بادام سمور د پیستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل د نوڅه چې بیل باران څخه نور هیڅ شی نه سولې دغه څه په شان اندازه نور دغه فاصله خسته ایسو اندازه کوم انځر مثلا شو مقاومت لري نو دا په هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري مشورمه څه وایي چې باغ سم د ټیکې په کابل کې وکړو په کابل کې هوا یې خبره دلته نه کیږي بلکې وګورئ نو مونږ کولای شو مې لاغه مکمل زمين دوی.
بله ډیره زیاته مننه. د سویابین په اړه راته وایي سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر اوبو ته ضرورت لري که کم وزیر خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري ولې ډیره رواج شوی نه ده؟
سویابین فروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ده یعنی په خوانی سابقه نه لري اگر چې ډېر په خوا ته کرل کېږي په نورو ځایونو کې خو سایبین هم پلن پاڼې لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یاداوري وسي څنګه پوهان صاحب ټولې خبرې ما ونه اورېدې خو یو برخه مې واورېده دغه سې میتودو ته باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغه سایبین وي کاغه غنم وي کاغه لوبیا وي کاغه اوربش وي کاغه جواد نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو دی غوی لپاره د بیاري لهغه مې کار واخیست او بو مصرف کړ. مثلا د تاسو په طریقې یا موږ په مسلکي اریګیشن ورته وایو دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر ډېر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي یا مثلا د باران په شکل د اوبو ابیاري ده چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمش
لیکن استاد دی غنم و زین نور و شن و فصلونو که بیاد به قطره یا دی چاس کل سیستم استفاده نشی کرده
کدلای سوس په دغه چین ته چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول ابیاري دغه نه مهم د ډریپ اریګیشن پوینټ کې خو بیا دغه نه مو څخه باید په کګوس مثلا په افغانستان کې امکان و نه لري یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په تاسو په طریقه باندې نه ابیاري کې نو بیا لازم ده د استغنه مو هغه ورایتي وکړو چې هم موده کموي او هم ژر اصل ورکوي تر څو چې هغه موسم کې موږ په افغانستان کې وګو کې ما نه لرو د اصول ورکې ځکه د غنم فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتو ته رسېږي او په ګرمو مناطقو پنځه میاشتې شاوخوا نیسي نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې نو بیا موږ کولای شو چې هغه ته ښه اصل واخو او هغه نوې د غنمو باید ورته تغیر کړو.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطحه کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تلې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
بله، د استاد نصرت څه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګې استاد هم دی، خو زه دومره ویلی سم چې بعضې ونې لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونې ډېرې زیاتې اوبو د اوبو څخه ډېر زیات استفاده کوي، د وده لاندې د مځکې لاندې د مځکې لاندې اوبو څخه ډېرې زیاتې استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه ریښې چې هغه ځنګلي ونې دي چې ډېرې زیاتې استفاده کوي، د هغو څخه باید مخنیوی وسي. لکه په جلال آباد کې ایکولوپټوس خورا ډېرې زیاتې دي ونې، خو په هغه مځکه هغه شاوخوا کې چې هلته بیا مځکې زمناکې دي په اصطلاح ضرورت ودې ته څه چې باید زاکشي وسي، د هغو څخه باید استفاده وسي. ونې په صورت کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډېرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي. ولې د میوه په هکله دا درته وایم چې میوجات په صورت عموم د ډېرو اوبو نه خوښوي، په دې خاطر باندې چې هغه ریښې وروسته کېږي، مختلف ناروغۍ پیدا کوي. د هغو دپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کېږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه په اول کال کې لګښت زیات وي، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم آبیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد نصرت. که تاسو هم په دې اړه خبرې کوئ مهرباني. او زمنن بل پښتنه دا ده چې څرنګه خاوره د فصلونو لپاره، دغو فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي مناسبه ده؟ طبعا چې په هر ځای کې به هر ډول فصل نه کیږي، له کم اوبو سره به گزاره نشي کولی.
بله سروان صاحب محترم، د استاذ زوجه کېږي د ازما اړیکم زه فکر کوم څه تخنیکي مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطر سوم بیرته راوسم یم انشاءالله.
بله بله، مال د خاورې له نظره، خاوره به هم شاید تاثیر لري چې په یوه سیمه کې یو ډول خاوره ممکن هغو بوټو سره هغو بوټو ته مناسبه وي چې کم اوبه ورته پکار دي. آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلقم د پوهن صاحب یادوري وکړه، خاوره په درې ډوله ده، چې یو هغه متینی خاورې دي، یو ریګي خاورې دي، یو سیټي خاورې دي. نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي، هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې د اوبو ضایعات لوړ د تبخیر له لارې د اوبو ضایعات، او هغه خاورې یا په هغه مناطقو کې چې خاورې مدینې یا کلي خاورې دي، هغه خاورې د اوبو زیات دغه لري، مخصوصه سطحه لري، او هغه اوبو ساتلی شي تقریبا تر څو ورځو پورې اوبو ساتلی شي، او له هغوی څخه اوبو ډېرې نه ضایع کېږي. ځکه په خاوره کې یو رقم دوه رقم سري موجود دي، چې یو رقم سري د اوبو دپاره دي او یو رقم سري د هوا دپاره دي. نو هغه خاورې چې هغه میده سټرکچر لري یا جوړښت لري، ساختمان لري، د اوبوی د کوچني سري ډېری یعنی د اوبو نیولو زیات قابلیت لري، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، هغه مناطق سري خاوري ريګي دي، ځین دي خاوري دي، دغه د اوبو ساتلو توان کم ده، یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده. نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي، هغه نباتات چې ډیر اوبو ته ضرورت لري وکړل شي، او هغه خاوري سريګي خاوري دي، خو ريګي خاوري چې کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي، او ژر څنګه کوي او بو ته زیات ضرورت نه لري لکرلو تخخداري وست.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدون کې لرو د واتس اپ لاري را سره دی، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر تماس.
مهرباني کوئ خاموش صاحب، مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو، زما د شخصي معلوماتو پر اساس، هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډېر زیات اوبه تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات اوبو ته اړتیا لري، ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیاتې اوبه تبخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي، نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی او پوښتنه مې دا ده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا ځینو ولایتونو کې د اوبو سطح په کمېدو ده، ډېر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمو کې د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، په مشکله سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري، پوه لري، غوی ته دا معلومیږي، غوی پوهیږي چې کوم نباتات باید په کومو سیمو کې وکرل سي، او دا باغوانان چې دي، مثلا بزګران چې دي، دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول سوی ده، مثلا نه ورته داسې څه دایر سوی دي په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي، معلومات ورکول سي چې کوم نباتات په کومو سیمو کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې بدا شمسی باندې اوبه راایستل کېږي، مثلا په زیاتره سیمو کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتاتو ته یا څومره هغې ترغې اضافه راکښل کېږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا دې لپاره یوه طرحه جوړه شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک، او داسې سیمې هم پیدا شوي دي چې اول وار کې اوبه زیاتې وې، دوی اوبه په شمسي په ذریعه سره راایستلې، وروسته ورو په ورو ورو په ورو کمېدي، او حتی شنه باغونه یعنی پاله ونې دوی دې ته اړ شوي دي چې هغه پرېږدي باغ وچ شي او اوبو سطح نور هم ټیټه شوې ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخلي او دغه شمسي اوبو زما په نظر سره راکشل، دا به یو ډېر غټ زیان وي د اوبو د سطح د کموالي لپاره.
ډېره زیاته مننه خامور صاحب. ور به شو پوهان صاحب سمدي ته. پوهان صاحب، شاغل خاموش په خبرو څه تبصره لري؟
خاموش صاحب واقعا ډېرې ښه خبرې وکړې، ډېر ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راایستل کېږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامنځته راوړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي، خصوصا د میوه لرونکو د ونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجاتو دپاره، د میوو دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کېږي، باید حتما د څاڅکو د اوبو د څاڅکو لګولو سیستم دا باید ورباندې حتمي شي. دا باید حتمي شي چې ته وروره چا جوړې اوبه د ځمکې لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزښت لري، دا باید تر تیلو له ارزښت زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې زموږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پاڼو څخه تبخیر صورت نیسي، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي، چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعضې نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډېره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډېر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځ وړلو کې ډېر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر د وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې دا مځکه ورته په پسرلي کې چې ته دا مال چور باندې کش کې ارزه بوټي د منځ ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې لپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پون ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري، باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره، د بزګر د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه لپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ورته پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زنه زراعت فاکولټي او استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټي ګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټي ګانې پیدا شي چې مقاوم دغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوی هم وسی ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامه کې په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي. ولې د اوبو نشتون نه تنه چې د دې په اسکیو چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهن صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک هر څو نورته وایي غنم مه کر، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه څېړنې سي شوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشک سالی په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټیس په چیړنو کې د زرت پانتون او پانزیو چیړنې کړې دي او خپل چیړنو کې هغه راستلې دي د زرت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زرت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای شي چې خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصلې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات چې دي، چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا په څېړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي. بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سي شوي دي، د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پستې په باره کې دغه د دولتي موسساتو که په خوا کې کوس وغو ډېر څه ترویج کړی ده، او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري، چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه پیچ ډېر لوړ او خاورې ټوله قلوي خاصیت لري. هلته داسې نتیجه ورکړې، نو هغه نتیجه وسې هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي و روټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو، اوس په اوژړۍ، پنجوایي، میوند، شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده دکی. ولی زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سی، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. چې زیتون سی دلته کرل سی دي، هغه زیتون هم کله سی اصول ورکې، له اصولو بعد بیا د ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې فابریکې کې پروسس کیږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو سی زړه شو نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شو کوي دغه پروسس د جنجال څخه ځان بچي. نو پسته پریمانه ده او پسته په کندهار کې ډېر څه نتیجه ورکړي او ډېرو بزګرانو کرلې.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدی، نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالی له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسې مثلا د قطرهیي سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالې او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالې پخې دي اوبو مصرف یې کم وي. څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای چې باغونه جوړېږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو دپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نور مثلا لکه پسته چې ده، زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورستې په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په داغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنټ چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي، چې دلته دا باغونه چې جوړېږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسي. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي، اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کړو. حتی په بعضو برنامو کې ما لیدلې دي کولی شي چې داسې نصرت د دخل مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریښو بغل ته ورته نصفوي چې دلته اوبه ورته اچوي. بله غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډېر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچین د دې سبب کیږي چې د مځکې د سطح څخه، ما مخکې وویل چې دغه تبخیر په دوه ډوله دی، یو د نبات د مځکې څخه دی چې د مځکې څخه هم چې اوبه ولاړې هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه څخه اوبه واخلي. د دغه اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ استفاده وکړو. مالچ انواع اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو دا د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا ګرین مینور چې ورته وایي، د دغه څخه د خاورې سره دا ګډه سي، دا په خپله رطوبت ساتي. د رطوبت ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوې خو پر یو بل ملي بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوند شي. موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، که دا اوس ډېر زیاته لري. زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګورو ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسیني انګور لرو، دا تازه خوړه کېږي، دا باید حتما اوبه سي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي، یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه هم ونه سي د خپل انګور په خیې خو د کشمشو اندازه به کوچنا کوي. کشمش یا باید غټ پاینی سورت وسی یا متوسط پاینی سورت باندې وسی. یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې راټولومي انګور د تازه خوراک لپاره نه، بلکې د ممیزو لپاره. مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دشتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کړم، د دوی څخه استفاده کولی شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بله خبره دا ده مثلا موږ سره کوم کولی شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړو. یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا، حتی که د غنمو پر شاوخوا، دې ته موږ بادشکان ورته وایو یا باد ماتونکي، یا د ګرمۍ د تغییر او تبدیل لپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شنګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دې وکړه منطقه چې شي کېږي منطقه سړه کېږي د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه د تبخیر څخه مخنیوی کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري
بله
ډېرې ډېرې طریقې شته چې دلته سړی بحث ور باندې وکړي خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم
دی پوښتنه له تاسو څخه استاد تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي هغومره رطوبت هم زیاتیږي دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي د افغانستان اکثره غرونه سپیره دي لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي او که نه هسې نیالګیو ته ضرورت لري
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته وایم زه په خپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم بند کرغې ته ډېر نږدې یم دا د بند کرغې ته دغه د تپې چې دي دا که درته وایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي که درته وایم یعنې په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي خبره دا ده چې مځکه هم ښه مځکه ده تپه هم ښه تپه ده داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې تر څو پورې چې د درې شي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي دا هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي نیال هم داسې دی ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنا لکه ټیپ له غوندې دی چې د موره را پیدا کیږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي که زه دا درته وایم کوونی اول په اول یو منطقه شنه کړه منطقه چې د شنه کړه بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوې هر کار چې کوې دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعدي یو بل ټکی زه پیدا وایم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي څومره وچ مواد څومره حاصل ته لاسته راوړي دغه نبات باید وکتل شي اوس خو نه ورځ په ورځ باندې د اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي څومره اوبه دې مصرف کړي دي څومره حاصل دې لاسته راوړی دی دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکله باندې باید انکشافي برنامې او پروژې باید شروع شي پر بخت نه د دوه کله را په دې خاطر په زراعت کې داسې واقعي بنیادي پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیاتې شي اوبه نورې هم کمې شي نو د اوبو ارزښت په فکر کومه چې لا زیات شي د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي
کله باید وایو چې دا ډېر رول لري متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې ناواره دي یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي یعنی عصري سیستم ته واوړي اوس نوي سیستمونه پوهان صاحب ته بهتره معلومه ده لیزر لیولینګ په نامه باندې ماشینری موجوده ځمکه ټوله داسې لیزر کوي هر څومره اندازه ځمکه ستو به هغه به په یو انچ اوبه په سر کې ولاړ وي په پای کې به هغه یو انچ اوبه ولاړ وي نو هغه بیا په دې خاطر باندې چې دا ځمکه یو لیول کوي او دا د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټولو ته اوبه رسیږي د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل شي دغه ټکنالوژي باید ترویج شي تر څو هغه ډېر قیمتي هم نه دي دغه عادي ماشینري تراکتور ځمکه اړي دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلکي کس په اول سر کې غواړي چې هغه ځمکه ټوله لیول کې متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومه ده پوهان صاحب ته بېخي ډېره معلومه ده په آرټیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او دا د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړي یو ځای ول ویشت اوبو ولاړي دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخلي او ځمکه ټول لیول کې باد لغو کوي باغ جوړي یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بيخي بهتره معلومه ده چې اول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سي لیول سي ورسته بیا باغ ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي اول باغ دې بیا ورسته ګوري سم ځکه لوړه د ټیټه ده نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سي رواج سي او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسیس تا یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره د ځکه د لیول کولو لپاره د ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګړي ته مناسب باندې ځان بارو کول دغه سیستمونه ستا هغه باید وسی بیا کشت کرونده باندې وس کاغه آرټیکل شری نه باتا چې کاغه اگرونومیک نه باتا چې کاغه غلجات او بوبات سبزیجات د ټولو لپاره باید هغه وسی دا یو موضوع دوه موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی نو کچيري دغه د سیستم اول رایچ سی او دوم دغه د میتودونه دی دغه ابياري له میتودو څخه یاله طریقو څخه لوغه طریقو څخه کار واخی مثلا په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته سروان صاحب محترم هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په هغه ځایو کې سلوړي جواري ولري خو دا یو نو کوم له دغه سیستم څخه کار واخی یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه د پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش هغه بیا د لیول ته ضرورت نه یاله په غیر لیول ساحاتو کې له دغه دوه میتودو څخه کار واخی چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا او یا دغه باید لیول سی بیا ابياري وسی ترڅو دی وبو په سپما کې په کافي اندازه کمواله راست
بل استاد نصرت یو بل پښتنم همدغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو همدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وطلب دي لی غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لی غوسره کومک کړی وای دوی به تجربه شوي او دوی غوی به کار سوي
ترانسه محترم ډيري شي همغه موضوع ته مو اشاره وکړه په هان صاحب خبر ده په خوا موږ په زاړه کریکولم کې आवाज مونوګراف ترلو سیا غو دې په څلرم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه و خوشبختانه نوې کریکولم داسې جوړ شوی دا چې محصولین د زرت پونځي په څلرم سیم پاول سیمستر کې ساحه ته وځي پروژې ورکول کیږي هغه څېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزس لیکي نو دا اوس موږ محصولین ساحه کې په دغه کارو بوخت او هغه عملا له بزګرانو سره اله تخپل عملی کارونه کوي بیا راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چیرنه کوي په دوم سیمستر کې بیا راپور زه خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې پانتونو ضرورت پانځي اوس په پروژې شکل اوشت دي او محصولین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحې ته او الته خپل چیرنې کوي او سروې کوي چیرنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي پښتنلي ته دغه په اساس باندې پښتنې کوي له بزګرانو سره له هغوی سره همکاري کوي هغه راپورونه بیا دلته دغه محصولینو د نورو محصولینو چې هغه د اول دوم درېیم سیم محصولین د استادانو په مخ کې هغه د دلته رائے کوي هغه خپل د ریزلت څه دی لاسته راوړی دا هغه البته بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له محصولینو سره هم شریکیږي
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد نصرت. په هان صاحب سمدی واوریدون کوم په دې منځ کې ټلیفون وکوه، یز ما پښتنه مطرح کړي له استاد څخه وو پښته چې عبدالعلی په نامه دی، وای چې آیا زمکه ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله، ډیر ښه پښتنه کړي ده. زمکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکو سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید اوبه ورته ورکړ شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمين ځکه دي موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي، استفاده نه کوي. په دې خاطر سپینو سرې چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي، او که اوبه دغه جذب بل خبره چې استاد ذکر کړی ډیر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډیر کومک، یعنی لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډیرې درېږي، که غلجات وي که میوجات وي، هغه د منځه وړي. که غلجات وسي، که غنم وسي، که حبوبات وسي، هغه هېڅ نه شنه کېږي. او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته ډنس وي، هغه په ضرب د زوش خو په د ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنګ پاتې شي، سبا ته هغه د مینځ ځي، یعنې دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو دغه څخه نایتروجندار سره څخه ډېره استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا دغه دی، نو لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې، اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړې. چې اوبه نه وي، نو بیا دغه به نه کوې، سپینه سره به نه ورکوې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسې دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل هر دې را واستما، وخت په کومل هر دې را واستما، واستما، وخت په کومل هر دې را واستما، وخت په کومل هر دې را واستما، دخت کې بمرم وطن پخدس پارما، په
کم دخت کے بمرم وطن پخیز پارما وطن پخیز پارما وطن پخیز پارما وطن پخیز پارما تنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبیدی دنا بیدی دنا ورنزم سبیدی دنا بیدی دنا ورنزم وطن پختس پارما.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.